روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. از آگوست 2021 وقتی طالبان بر افغانستان حاکم شدند، شهروندان افغانستان بیشتر از هر چیزه با فرار و مهاجرت فکر و اقدام کردند. از روزی که مردم به میدان هوایی کابل هجوم برد تا امروز 8 میلیون افغان مهاجر شدند. در این مدت خبر مهاجرت و وضعیت مهاجرین افغان در سرتاسر دنیا بیشتر از هر اتفاق دیگر سرخط بوده. به همین روال در هفته گذشته نیز چند خبر مرتبط با مهاجران افغانستان داشتیم. از اخراج دو مهاجر در سوئیس گرفته تا دستگیری یک پناهجو در فرانسه و سخنرانی نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان. به این موارد می‌پردازیم. ابتدا مرور داریم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. این اندازه مرگبار بر مهاجران افغان در مرز ایران. شاهدان میگویند بیشتر از 100 ها کشته و زخمی به جا مانده است، اما نماینده دولت ایران در امور افغانستان رد میکند.
یعنی که اگر این اطلاعات حالا صحت داشته باشه که بین 200 تا 300 نفر بودند، که خب این یک اتفاق و یک فاجعه وحشتناک است.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان بدون حضور نماینده طالبان، آیا طالبان از جانب بزرگترین حامی خود به انزوا کشانده می شود؟ بحران فقر و گرسنگی در افغانستان. بر اساس شاخص جهانی گرسنگی، بیش از 44% از کودکان زیر 5 سال در کشور دارای قد کوتاه‌تر از معمول هستند. حکم طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر زندجان در رسانه‌های افغانستان. نهادهای حامی خبرنگاران میگویند این اقدام آزادی بیان را به شدت محدود می‌کند.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد دارد.
و دستور منع استفاده تلفن های هوشمند از سوی طالبان برای مردم در پنجشیر. فعالان میگویند طالبان نگران مستند شدن جنایاتشان در این ولایت هستند. هم خوش آمدید. من صدیه تجلی هستم. شماری از خانواده های شهروندان افغانی که ادعا می شود از سوی مرزبانان ایرانی تیرباران شدند، خواستار عدالت هستند. این خانواده ها در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری می خواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند.
نهادهای حقوق بشری افغانستانی یا کلن بین المللی بتونن این مسئله رو پیگیری بکنن، چون که این یک جنایت بزرگ هست. این میتونه یک جنایت بین المللی باشه وقتی که عمدانه به افراد غیر مسلح به این شکل، یعنی وقتی که درگیری نبوده شلیک میکنند و منجر به کشته شدن این تعداد بالا میشن. این یک جنایت بین المللیه و جامعه جهانی موظفه در موردش هم در واقع جستجوی بیشتری بکنه و هم آمرین و عاملین این جنایت رو مورد پاسخگویی قرار بده.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، در تیراندازی مرزباران ایرانی در شامگاه یکشنبه 22 نیزان از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تا اکنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نمی‌تواند آن را به گونه مستقلانه تایید کند.
ببینید، این در واقع این گزارش رو سازمان حالبش، یک نهاد حقوق بشری بلوچستان منتشر کرد و اطلاعاتی که ما داریم در واقع اطلاعات هست که در اونجا منتشر شده. این که خب نیروهای مرزی جمهوری اسلامی شلیک کردن به سمت مهاجرین، افرادی که داشتند حال وارد خاک می شدند، این چیز جدیدی نیست، یعنی که تعجب‌آور نیست، چون که این اتفاقی است که روزانه می افته. حالا این بار شهروندان افغانستان بودند.
این حادثه با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز به تازگی حمیدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از تشکیل هیئتی برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. Thank you. در همین حال 75مین نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. نصیر احمد اندیشه وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرد.
در 3 سال اخیر 8 میلیون شهروند کشور ما از افغانستان بیرون رفتند که 1/4 نفوس تشکیل می‌دهد و یک وضعیت بسیار بی‌سابقه است در تاریخ کشور.
آقای اندیشه روز دوشنبه در این نشست خاطر نشان کرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند.
ما در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان کسانی که به صورت غیر داوطلبانه از جاهای مختلف متاسفانه به اجبار برگشتانده می شوند و به همین ترتیب وضعیت که طالبان متاسفانه به وجود آورده و باعث فرار بیشتر از 8 میلیون انسان افغانستان بعد از آگوست 2021 شده، در این موارد نمایندگی دائمی افغانستان به نمایندگی از افغانستان صحبت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور بازگشتند. همچنین در نزدیک به 1 سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند. اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را با عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. همینطور به تازگی سوئیس 2 پناهنده افغان را به دلیل تخلفات قانونی از کشور اخراج کرده است. این اقدام اولین مورد اخراج افغان ها از سال 2019 به این سو است.
فعلاً کشورهای اروپایی در مجموع نوع تصمیم مشترک رسیدن که باید پناهجویان سوری را، افغان را و بعضی از کشورهای دیگه که جرم میکنن و به گروه های افراطی گرویدن اینا را باید اخراج بکنن. مثلا در بلژیک ما نمونیش داریم و ما کسایی را در بلژیک داریم که برای طالبان پول جمع آوری میکنن، برای طالبان تبلیغ میکنن، برای طالبان بیعت میکنن ولی حالا اجازه زندگی میکنن. این مسئله دولت بلژیک هم نگران ساخته متاسفانه.
وزارت مهاجرت سوئیس اعلام کرده است که این دو پناهنده به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از کشور اخراج شدند. به هر یک از آنها 500 فرانک سوئیسی که معادل به 583 دلار آمریکایی میشه قبل از اخراج پرداخت شده. این در حالی است که در تاریخ 31 آگوست وزارت داخله آلمان نیز 28 افغان را به دلیل ارتکاب جرایم مختلف به افغانستان بازگرداند.
شما میدونید که در یک سال گذشته انتخابات در کشورهای اروپایی برگزار شده و هنوز در آلمان باقی مانده انتخابات. اعضاب راست افراطی، اعضاب مخالف پناهجویا از این به شدت استفاده کردن از رفتار نادرست پناهجویا به خصوص افغانها. شما میدونید که در آلمان، مثلا در بلژیک، در بعضی از کشورهای دیگه در فرانسه گاهی ناگاهی افغانها با چاقو میبرن مثلا کارو برخی را زخمی میکنن و عملات خشونتبار و مجرمانه را مرتکب میشن. این مسئله خودش به خودی خود مشکل برای پناهجویان باقی مانده ایجاد میکنن.
واکنش ها به این اخراج ها متفاوت بوده. برخی سازمان های حقوق بشری از این تصمیم انتقاد کرده و آن را نقض حقوق پناهندگان دانستند. در حالی که مقامات سوئیسی تاکید دارند این اقدامات برای حفظ امنیت عمومی لازم بوده است. البته خبر خوب هم برای یک تعداد نیروهای ویژه افغانستان بود که حکومت بریتانیا تصمیم گرفته صدها مورد را قبلا درخواست پناهندگیشان رد شده بود بپذیره و به این کشور منتقل کنند. لوک پولارت وزیر دفاعی بریتانیا اعلام کرد که برخی از این نیروها که در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کردند اکنون واجد شرایط اسکان مجدد هستند.
با اعلان اینمی موضوع دولت فعلی بریتانیا که یا 2000 کسی که رد شده بودن یا را دوباره به چیز سرشان نظری ثانی میکنه یا یک تعداد از نیروهای قطعات خاصی ما که در باقی در افغانستان مانده بودن یا در کشورهای همسایه هم اصلا یک امیدی برای از یا دوباره پیدا شدن که میتونن از طریق دوباره به امی کشورهایی که تمویل کردن خود را برسن و ببرن.
ویلی جی چیز مفرمان که بودیر مخواه کردی
از رادیو دادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
وزیر دفاع بریتانیا انتقادات را به دولت پیشین کشور مطرح کرد و گفت که در بررسی اولیه این پرونده ها نکات مهم نادیده گرفته شده بود. او تاکید کرد که حکومت کنونی بریتانیا متحد به حمایت از این نیروها و فراهم آوردن امنیت برای آنان و خانواده هایشان است. و گفته پولار تا اکنون 25% از درخواست های پناهندگی که قبلا رد شده بودند پس از ارزیابی مجدد پذیرفته شدند.
بعد از سقوط نظام جمهوری به نیروهای دفاعی افغانستان که اون نیروهای دفاعی افغانستان که در افغانستان باقی ماندن چالش های بسیار متوجه از او بودن. در او چالش ها یکی بودن که تهدیدات زندگی از یا بود که زندگی از ها تهدید شده می رود رو و روز برو شما از طریق سوشال میدیا شنیدین و اسنادهای را به دست آمده که یا از طرف گروپ های مختلف و یا کشته میشه از بین برده میشه. این نیروها یک تعدادی که از طریق کشورهای تمویل کننده انتقال شدن، تعداد دیگهشان به کشورهای همسایه از نگاه تهدید و چالش های امنیتی و چالش های اقتصادی یا سفر کردن یا در اونجا به راه‌های غیر قانونی رفتن. در اونجا هم به همین مشکلات هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه اقتصادی یا مواجه هستند.
در این بخش با بررسی موضوع مهم و چالش برانگیز در افغانستان و ویژه برای رسانه ها میپردازیم. حکومت طالبان اعلام کرده است که نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های افغانستان ممنوع خواهد شد.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری به چند دلیل قابل نقد است. دلیل اول یا بحث اول بحث آزادی بیان است. از آنجایی که اصول کار خبرنگاری پایه‌ریزی شده بر اصل احترام به آزادی بیان و آزادی بیان، این امکان را بر رسانه ها میتواند در خصوص گزینش اطلاعات و گزینش تصاویر و ویدیوهای مرتبط به اطلاعاتشان آزادی عمل و اختیار داشته باشند که متاسفانه با این ممنوعیت این آزادی اختیار و عمل از آنها سلب میشود و جریان آزاد اطلاع در افغانستان محدود ساخته بشد.
این تصمیم نگرانی های زیادی را در میان مسئولان رسانه ها و خبرنگاران برانگیخته است. بسیاری از آنان این اقدام را تهدید جدی برای بسته شدن رسانه های تصویری در کشور می دانند.
بحران تولید محتوا یا محدودسازی تولید محتوا و خلاقیت محتوایی تاثیر بسزای خودش را بر چرخه اقتصادی رسانه ها هم میگذارند، چنان که ما در 3 سال گذشته شاهد بسته شدن بیشتر از 300 رسانه در سراسر افغانستان به دلیل فشارهای سیاسی، ممنوعیت های روزافزون طالبان و فشارهای اقتصادیشان بودیم. و از طرف دیگر هم بحث ممنوعیت جاری و چگونگی تعارفش با استانداردهای بین‌المللی است که نه تنها این که هیچ نوع تعارف با استانداردهای بین‌المللی نداره، بلکه از لحاظ حرفوی و اخلاقی هم قابل توجیه نیست.
حالا اینجا 2 سوال اساسی مطرح میشه. ای که ممنوعیت تصویر زندجان چی بر سر رسانه ها میاره؟ و خبررسانی و آگاهی مردم چقدر محدود میشه؟
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد داره و با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و آزادی بیان و حتی حقوق مخاطبان در تضاد است و همگی اینها را سلب میکنند.
تلفن های هوشمند، اینترنت، تکنولوژی و تمام آن ابزاری که حاوی و یا حامل تصاویر زندجان است ممنوع می شوند. در این بخش با وضعیت بحرانی گرسنگی در افغانستان بپردازیم. گزارش جدید شاخص جهانی گرسنگی که هفته گذشته به نشر رسید، افغانستان را در رتبه 116 از 127 کشور قرار داده و وضعیت گرسنگی را در این کشور جدی گفته است. بر اساس این گزارش 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج می‌برند و 5.8% کودکان افغان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. 44.6% از کودکان زیر 5 سال به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمول دارند و 3.6% آنان به سبب سوی تغذیه حاد دچار کمبود وزنند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان به این حد بخیل نیست که در گزارش‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در هفته گذشته 16 نفر را در چندین ولایت افغانستان شلاق زدند. این مجازات‌ها بر اساس حکم محاکم طالبان در ملای عام اجرا شدند. کارشناسان می‌گویند این اقدامات طالبان با قوانین بشری ناسازگار است.
طالبان برای اینکه جامعه جهانی را به استهزا و تمسخر بگیرند، باورها و اعتقادات همه مردم را زیر پا بکنند و برای اینکه مردم افغانستان در برابر خواسته های غیر انسانی اینها تمکین بکنن، به همین اشکنجه ها و تعذیب و احکام شلاقی که گویا انسانها را خرد و خمیر میکنه، عزت به شرافت و کرامت انسانی خلاف تمام موازین حقوق بشری مردم افغانستان را زیر پا میکنن و روی آوردن و انجام میتن یک چنین کارهایی را که مبنایی در هیچ جای دین و شریعت اسلام نداره. ما چندین کشور اسلامی که حالا داریم، این جمهوری اسلامی ایران حالا با مشکلاتی که داره، امیر عربستان سعودی که حالا زادگاه و خواستگاه اسلام هست، و همه کشورهای خلیج و کشورهای همسایه ما که کشورهای اسلامی هستند، در هیچ جای یک چنین مجازات غیر انسانی وجود نداره.
طالبان میگویند با عملی کردن این مجازات ها دستورات دینی را بجا کردند، اما مومن ضیا بدخش آگاه مسائل دینی میگه این اقدامات بر روایت دستورات دینی نیست، عقده گشایی افراد این گروه است.
آنچه که طالبان انجام میتن بدون شکی در دین، ما اصل پرنسیپ جرائم و جزاها را داریم که واقعا یک منبع اساسی و بنیادین این اصطلاح حقوقی در شریعت اسلام هست، که جزا مطابق به جرمی هست که شخص مرتکب بشود. ولی طالبان آنچه که به عنوان مجازات بر ادعای خودشان محکومین شلاق و زندان و اینها تطبیق میکنند، اولی که قانونی مدون طالبان برای انجام این امر ندارن، بیشتر از کتابهای فتوا استفاده میکنن و بر مبنای فتوا هیچ کسی مجازات نمیشود.
شلاق زدن ها، سنگسار ها و حتی تیرباران ها پیش چشم کودکان انجام میشود.
شما ببینین طالبان کی هستن؟ طالبان کسایی هستن که از عقب مانده ترین روستاهای افغانستان که اونجا تحصیل، تعلیم، تربیه و آموزش خانوادگی وجود ندارن. اونجا طفل از یک سالگی به محض اینکه حالا توانایی پیدا میکنه که راه بره و توسط پدر و مادر و اعضای بزرگ خانواده توهین، تحقیر و اهانت میشود بدبختانه. بعد این طالب میرود در مدرسه. مدرسه جایی که استادها اینها را به عناوین مختلفی شخصیت کشی میکنن، ضرب و جرح میکنن، اذیت میکنن، میزنن، لتوکوب میکنن در مدرسه. حالا به هر نحوی حالا درس را یاد نمیگیره یا حتی قلمون پرنسیب های غیر انسانی مدرسه را مراعت نمی کند. بنان یک انسان عقده‌ایه که حالا در توران طفولیتش کتک خورده، در مدرسه رفته، از اون استادی که حالا نه اخلاق دینی و انسانی داره از اون کتک خورده، از دو محیط خشونت خانواده و مدرسه عبور کرده، آمده با تفنگ مسلح شده. اون دیگر به ارزش جایگاه کرامت انسانی کودک و بر روانشناسی کودک چه باور و اعتقادی داره که ما انتظار داشته باشیم که طالبان حداقل سلامت خاطر روانی کودکان را مراعات بکنن؟ یک چنین چیز دور از انصاف است از لحاظ روانشناسی، برای اینکه اینها خودشان تحقیر شدن، خودشان توهین شدن، هم در محیط خانوادهشان و هم در همون کانون و آموزشگاه به نام مدرسه.
سازمان‌های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که به این مجازات‌ها پایان دهند و نسبت به شفافیت محاکم طالبان ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها می‌گویند که بسیاری از متهمان از حق داشتن وکیل مدافع محروم هستند و قضات زن نیز از وظایفشان برکنار شدند. 23 نشست سران سازمان همکاری شانگهای SCO در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای دروس برگزار شد. در نشست سازمان همکاری شانگهای که در اسلام آباد برگزار شد، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بر اهمیت تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت که یک افغانستان باثبات میتونه فرصت‌های تجاری و ترانزیتی قابل توجهی را برای منطقه ایجاد کند. صدر اعظم پاکستان همچنان از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهد. او از طالبان خواست تا حکومت فراگیر تشکیل دهند و اطمینان دهند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. اما این حرف و حدیث ها در عدم حضور نماینده طالبان در این نشست گفته شد. برخلاف انتظار خیلی ها، طالبان در این نشست دعوت نشد.
مسئله دعوت طالبان، دعوت نشدنشان توسط پاکستان، این نخستین بار نیست که طالبان در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دعوت نمیشن. آنچه که مشخصاً در رابطه طالبان و پاکستان تنشی که وجود داره بیشتر سر مسئله حمایت طالبان افغانستان است، تحریک طالبان پاکستان است، افزایش حملات توریستی و امنیتی در پاکستان است و در لابلای از این منزوی شدن پاکستان به عنوان کشور حامی توریسم و حامی طالبان در عرصه بین المللی به ویژه توسط رقبای پاکستان به شمول هند است. اگر شما زمانی که مجموعه ای از عواملی که پاکستانی ها در نتیجه حمایت از گروه طالبان زیر فشار هستند، جمع مسئله مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، نبود ثبات سیاسی در پاکستان که حتی در میان پاکستانی ها روایت حاکم همی است که دولت و نظامی های پاکستان با حمایت از گروه طالبان افغانستان زمینه تقویت طالبان پاکستان و بقیه گروه های توریستی به شمول القاعده و داعش در پاکستان مهیا کردن که هزینه و بهای این عملکرد حکومت به ویژه نظامی های پاکستان و مردم پاکستان میپردازند که من فکر میکنم از نگاهی در رابطه جانبه یک بحث اساسی شونه بود که دعوت نکردند.
در این میان اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داد که کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری میلیون ها افغان را در معرض خطر قرار داده است. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته کرسی افغانستان در این نشست ها خالی می باشد. در اعلامیه مشترک این نشست روز چهارشنبه نشر شد، نامی از افغانستان گرفته نشده است. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر خبر دادند که طالبان استفاده از گوشی‌های هوشمند را ممنوع کردند.
دقیقاً موضوع است. بیشتر از 1.5 ماه میشه که مردم عموم کار ندارن، فقط تنها به کسایی که مربوط کارمند ملکی و نظامی هستن. فقط در مورد وظیفه میکنن تلفن هوشمند برای نزول من است و دیگه بیخی قطعی من است. حتی به کسایی که در موقف هستن، موقف وظیفوی دارن، دستای رئیس هستن، بین مردم مکمل تلفن هوشمند بند است. نشازه نیست. البته چندی بار جواب چک پوینت هم به خاطر گرفتن این تلفن ها کسایی که این مسیر رو رفت آمد میکنن باید چک تلفن کارون یا هوشمند همراه خود هیچ نبرن.
این ممنوعیت شامل خرید و فروش تلفن های هوشمند در بازارها و استفاده از آنها در ادارات حکومتی است. گزارش ها حاکی از آن است که ویدیوهایی از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم در پنجشیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و طالبان برای جلوگیری از این افشاگری‌ها محدودیت‌های شدید اعمال کردند. فعالان اجتماعی معتقدند که طالبان با این اقدامات حقایق را از مردم پنهان کرده و آزادی بیان و اطلاع رسانی را محدود می‌کنند. رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان میان قهرمانان 8 تیم زون افغانستان و میزبانی رادیو جوانان و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور در پایتخت با قهرمانی تیم جوانان میهن کابل همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های منتخب کندهار، جوانان میهن کابل، منتخب لوگر، غالب هرات، امید وطن میدان وردک، سعد آمه بغلان، اصیل ننگرهار و قناعت بلخ در جمنازم ورزشی کمیته فوتسال برگزار شد.
حدود 3 ماه پیش تیم جوانان و نهاد جوانان تصمیم بری گرفت که در 34 ولایت افغانستان بازی‌های فوتسال را برا بندازد ما 34 ولایت افغانستان را در قالب 8 زون تقسیم کردیم که در مرحله اول 34 ولایت افغانستان با هم رقابت کردند و قهرمان 8 زون هم مشخص شد. امروز در کابل هستیم و در مرحله دومی رقابت ها قهرمان 8 زون با هم رقابت میکنند. رقابت ها روز پنجشنبه در کابل در خانه فوتبال افغانستان یعنی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده بود که امروز بالاخره با قهرمانی یکی از این تیم ها به پایان رسید. در کل هدف از برگزاری همچون یک تورنمنت به سطح ملی ای بوده که بتانیم بین جوان ها یک فضای سالم یا محیط سالم را بر رقابت مهیا بسازیم، در ضمن از او بتانیم که اتفاق اتحاد جوان ها را بیشتر بسازیم.
قابل ذکر است که رادیو جوانان برای اولین بار در تاریخ کشور مسابقات فوتسال را به گونه معیاری میان 34 ولایت افغانستان برگزار کرده است. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن.
خبرون تشر اخلی دا پشتون قامی جرگی پریکلی با عملی شی. دا خیبر داری پریگی للمکی دا اکتوبر پا چوار لسمه دا پشتونو جرگی دوویش چکراندیزو نوکرل. یو مهم براندیزی داده چه پا دو میاشتو کری دا پشتونو لسیمو پاوزیان او وصلوالی دلی لکه تحریک طالبان پاکستان او دایش ووزی. کسا هم دا خیبر پشتونخوا د ولستر څنګه صوبایي اسمبلی هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوز د استلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزی حکومت خوشنه وي دا مسله به څنګه تطبیق شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کشه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1893 کال کې د ډیورنډ د کشې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلی شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلي کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډېږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګوري او په یوټیوب کې هم وڅاري. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړي خپل نظر را سره شریکولی شي. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اکبر د پانتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اکبر صاحب هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلي. اکبر صاحب، څه فکر کوي چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغه پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شبر صاحب، تاسو جناب ریاض صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او پزلی پوری و چی یعنی چنگ او شو کولای چی پختانو طول پر درست یا وقت که چلتا مشکلات هم دیر زیادی دی طول پختون خوانا پا یوا خبره دوی سر راغون شی و طول شی فقط که اغا خبره چی ویل چی پختانیت اتفاق نلری دا مطل باطل شو او دا و خودم شو چی دی پی تی ام رهبری دا توانمندی لری چی دوی تقریبا پسل هاوز را خلق موبلایز کی کور پا کور و کرزی دی اغوی دیتا و اخلی خبری و اخلی او بیا پا دری ورز جرگه که دا طول دا غز تنظیم که چه چه مشکل پیدا نشی دی حکومت سره دی صوبایی چارواک سره او نور دی خپل و خلق و ترمینز پا دغی جرگه که چه راغلی دی دا خو دی مختلف قومون نراغلی ون ادی اقل یا اختلاف نظر من پدی کنیلی او دا زما پا فکر چی او دیر لوی لاست راورنه ده او دی افتخار زایده چه پختانه اوش کوله چی ثبوت کی چی دوی هم متفق دی هم پیو غاق دی هم تصمیم نوله شی هم دوی هر کار کوله شی راغل استاس پختنه تا یقینا ز توزلی ما پا دی رسانوی که دا خبره کرده چی دا دست آسانه مثلا نده پدی بانده منگو اتاس طول پیوگو گرچه صوبایی حکومت دی سر خپل موافقت اعلان که او دا خبره مگره کش دا آینی ده یعنی دا قانونی خوخته میدی من دا راپور ما پرسنه که اولستو چه صوبایی اسمبلی دی خیبر پختونخوا در غختن قانونی و بلله خب پر صورت زما باور دسته چه مرکزی حکومت با دا غختن نمانی یا حد اقل در دو دری غختن با چه مشکل دی دا با او نمانی
او بخشی او مهربانی ما هم دا پشتنه که ولسکو میخوشتنی
یا دی پاوز ویستل دی دی که بیا تی تی پی هم شتا که حکومت اومانی آیا تی تی پی و دا اومانی کنه دا اغوی دریز پا دی برخه که چه دای اغوی مقاومت کهی که مقاومت کهی بیا یا مشکل جنگ جگده برا مهسته کهی او بل دی دیوران مسئله دی دیوران مسئله باند پاکستان دیر کار کرده او اغوی اگه چه تاس ارت اشاره و که پا دوازر اولا سمن را پا دیگو دوی دا غزینیت دیت آماده که ازن تارو غزی پا پاسپورت بانده تک را تک وشی او دا نور خبره تجارت دا غدا منگو تاسی تجارتی برقه که چه دا غا ستونزی گورو که زمان مالونه زمان دا تجاران مالونه پا افتو التا بند پتی که دا دیر مشکلات افغانان تواقع تا دی پختونخوا خلق تم جور کردی
اکمر سب باشی اکمر سب دا امده دی دیوران دا ترشی پوجدو د تګ راتګ مسله دا که چرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي بیا که دا لاره بندوي اخواته په جلال آباد کې ګرانی راځي نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستي وي کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لارې دې پرانیستي وي نو څوک یې بیا مخه نیولی شي
دا د ټولو په ګټه دی هم د افغانانو په ګټه دی هم د پښتنو په ګټه دی او دا لاره هېڅکله نه ده بنده شوې مګر هغه وخت کې چې په افغانستان کې هغه نظامونه و چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف و او یو موده دغه لاره بنده و بیخي چور بند و ترانسپورت هم په دې بانده نکیده البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادیږي خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولدکې هم په تورخم کې هم په انګور اډه کې هم په غلام خان کې دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی
اکمر صاحب په همدې برخه کې تازه خبر داری چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایاس ته برشم په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، وو څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب په ډېر تفصیلي یو خپل نظر پی وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورځونه دا تورخم لاره وچی چې دا د تړلې و
او بښې چې ویل چې 15 ورځې
نه 15 اویا 15 اویا ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و او د دې د وجه نه هم ډیر زیات استونزې بي او اغوی د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبره کوله نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم موږ ګورو دا جرګه چې په کوم ځای کېدله دا د کوکی خیلو او د دې ځایبو نو اوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیخه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد نو ملک نصیر چې دی اغوی اغی باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې مکړه او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه اوسه وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو د منظور پښتین د څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې ګویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملي کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دې جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشټې پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه په دې باندې چې دلته پښتنو خودله چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري او بل د جرګې پریکړه هم دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې حال دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حال شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ دا د تقریبا 2 میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق ډیزاین نشم اخیستی نه پوهیږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو
ترمنځجګړې
دي. د منظور پښتین اشاره داسې شخړو ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې موږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي. مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه دی، دا یو خوځښت دی، دا یو پاڅون دی، دا یو تعهد دی. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسو هر څه کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که موږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسو وګورئ مثلا د بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسو ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې 2 میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي. مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنگلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کېناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې سونه دا خبره تاسو وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې وپ کې شي، ځینې وپ پاتې وي، خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غلا؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمونږ د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنوبیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره ډیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صبح سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي. یعنی دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبان هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که مونږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې، هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته باید دوی حوصله
ولري. پښتین خلکو نه خوشتي دي چې بیا هم راووسی کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه شتو مادو ته راځو او ګورو، د په همغه مادو کې هم د نه د جرګوالو ځینې د شرایط وزکړي دي کدا ونشو داسې بکو. مثلا وایي برېښنا یو یونټ په 50 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چیرته نه کېده د کوم سیمان سي نورو صوبو ته تللی دي دا بغوڅو کنه. یا مثلا دای وایي چې دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره، لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې په ګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې
دي. د دغو د مخنیوي له خاطر هڅه د دا وړاندیز کړی لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړي شي، هغه به هم سوله ایز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړي دي، دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او کنه؟
ګوري هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي، یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نور سبو ته لاړ شي. دا په حقیقت کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي اصطلاح دی ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داس فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسې چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، ډیسو دی که تربلا دی که کالاباغ دی، دا ټول پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود. یعنی پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وې. اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټول سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوی دی. فرضاً په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وي کنه ثوابه کې وي
ګډونه مازی هغه سنتي زون و
هماغه یو راپور دا هم اوسي فرضاً په پنجاب کې مالیه ترې کم اخیسته، دلته ټکسونه ډېر شو، هلته کمه وه، نو خو چې هر څوک یې هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي. دلته بیرته که د بل موضوع ته راوګرځ ګولایاس، د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پرېکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14مه باندې جرګه پای ته ورسېدله، جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله، د 14مه باندې ناوخته دویش ماده وړاندې کړې دي، د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړله چې دا به پرېکړه کوي. داغي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله، او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه ویشت منون دا وینا وا، او په هغه کې هغه خپل دغه بیان کړ چې رقم کم غدي موږ وس لای عمل وس ټاکو کنه، او دام یو خا غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګدي. اوس دوی هغه لومړی قدم چې دا مونږه تعقیبو او په لومړي سر کې مونږه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي. په دې ورځو کې که موږ وګورو په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي، او د هغې وجې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شا تللې ده په رسنیو کې. د پاکستان د هغه خبره مونږ کوو، په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه، نو پنځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت ټول هغه ته
دوی لپاره
نه مخکیم نه وي، خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د څه وشو. او دې سره سره اوس څنګه هغه چې هغه غونډه ختمه شوه، نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث، او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږویشتم بدلون خبرې کیږي، او هغې لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي، واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي، هغوی په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغوی دې سره دې له ووټ ورکړي. نو دی ټول سیاسي حالاتو کې او په دې د شنګای همکارۍ سازمان په دې غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دې خبرو ته دومره هغه نه دی خو اوس هغه خبرې پاتې نه دي. څنګه ته خبر ته شاو چې پاکستان د رسنۍ یاسم دې ته هغه نه ورکوي او یو وجه دام ده چې پاکستان د رسنۍ زکم نه ورکوي چې د اکتوبر په شپږمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځولو.
خو خیر ګلیا د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه نه ده خبره شوې.
نه دې مخ کې سنسر شوې دي.
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل، حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبره نشوله، لاهور کې غونډه وکړه خبره نشوه، په بنو کې غونډه وکړه خبره نشوه. یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي. خو کرا شو دی بل اړخ ته اتمر صاحب د پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګلایاز اشاره ورته وکړې کنه څو ګام اخیستل شوي دي. یو ګلایاز دا خبره هم وکړله چې پښتین د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړی راغله، بیا یې هم بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شوه،
خو هغه یو خبره تو کوم مهمه ده، خو هغه یو سیاسي هغه دی. اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه، تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړله که موږ ګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دی، نو هغه خپل هم یو غلری هغه ول سره خپل پر رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ. سبا کته چری عمدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی دې ته اجازه نه ورکوله
او ناراضي. خصوصیاتونه د سی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کی شه خدا اخو په دې شک نشته. خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته. دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو. نو په دې کې خو هغه نشته، خو یو قانوني حیثیت لري چې خو دادا چې دې کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دی، هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي، سولې ز مبارزه کوي، لارین نه کوي، هغه یو سی هغه نه دی. تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر صاحب بیرته کده دی د بحث د برخه تر وګرځو سي دغه کوم مادي چې د دویشتو مادو کې کوم ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي.
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډېر مهمې دي. یو د ډیورنډ مسله ده، یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه، او بل د برېښنا مسله ده. نور داسې ډېر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی تر منځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی تر منځ کولی شي چې هغوی په خپله خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتما راځي په ځینو ځایونو کې، او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي، دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کیني که دا ممنوع شوی وي، سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی، یو اجتماعي سازمان دی، او اجتماعي سازمان یعنی څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی، لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي لکه چې موږ په دې تېر څو میاشتو کې ګورو، او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره پیلیږي د عمران خان لا بیل شوی دی نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنی وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي البته دا یو احتمال دی زه داسې نه وایم
لیکن اکمل صاحب د دې له خاطر چې دا د بحث روسي شي بوکي که چیرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي بیل بیل شي نتیجه به څه وي په لنډو
نتیجه متاسفانه ډېر خراب وي ځکه چې اوس داسې بنګه فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته هغه مظلوم ولسونو ته ملتونو ته چې هغوی اسیر دي حق خپل ورته نه رسیږي دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره د هغوی د دادخواهي دپاره د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره
اتمر صاحب مننه ګلیاس منندوی یم او د لیدونکو او اورېدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم منتظر این که یک روزی در دانشگاه ما باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی
ما
دلم خانه ابرو تیره